آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. نن د شنبه ورځ ده او د جوزا 15مه ده. د ماښام 8:30 بجې دي. خبرونه وایان سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که ایران امریکا ته د سولې د بهیر په لاره کې خنډونه اچوي نو د نوموړي په قول د متحده ایالاتو د یوه جدي عکس العمل سره به مخامخ شي. خلیلزاد په کابل کې د آریانا نیوز تلویزیون سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې ایران باید له امریکا سره خپل سیاسي جنجالونه په افغانستان کې حل نه کړي، خو که چیرې ایران په افغانستان کې نور جنجالونه جوړوي او غواړي چې زموږ په هڅو کې خنډ واقع شي نو زموږ عکس العمل به هم ډېر سخت وي. خلیلزاد ویل چې افغانستان باید د امریکا او ایران له جنجال نه لري. په عین وخت کې زلمی خلیلزاد ویلي دي چې طالبان هم د سولې د موافقې نه وروسته له امریکا سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې دوامداره اړیکې غواړي. خلیلزاد ویل چې طالبان حتی ماته وایي چې موږ غواړو له امریکا سره ښې اقتصادي او سیاسي اړیکې ولرو ځکه چې کومک ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات چمتو دي چې د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو وروسته له طالبانو سره په افغانستان کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه د خلیلزاد په دې څرګندونو باندې تبصره نه ده کړې. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ویلي دي چې چین پاکستان ته د افغانستان د سولې په پروسه کې په یو مهم رول قائل دی او وایي چې چین پاکستان وهڅوي چې د برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. شی جین پینګ دغه خبره د پنجشنبې په ورځ د مرکزي آسیا د جمهوریت قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات په محل کړې ده. په همدې وخت کې د هند صدر اعظم نریندر مودي هم د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې تېره شپه یې په بشکک کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د افغانستان د سولې د بهیر او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د کونړ ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سیمې د ولس په ملاتړې د دغه ولایت د غازی آباد او اسمار د ولسوالیو ترمنځ د سړک د خلاصولو په خاطر پوځي عملیات پیل کړي دي او د امنیتي پوستو د اچولو کار شروع شوی. دغه سړک چې له ډېرې مودې نه بند و او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې و، تګ راتګ پرې ډېر مشکل و. د سیمې و قومي مشر حاجي میرسلام په دې اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
ټول خلک بسونه په غاړه دي، دلته کتار روان دي، دغه د جابات شنه ټوپ ته خلک ختلي دي، کناسر روپ ته او امن ته څوک نه دی خوشحاله، لکه روژه کې چې ماښامې ته انتظار و دغسې انتظارونه هم تېر کړي دي.
تاسې زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ په داسې حال کې چې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې وروسته په منځني ختیځ کې د پوځي ټکر په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې د لازم اقداماتو په خاطر د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي او غواړي چې ملاتړ حاصل کړي. دا خبره د امریکا دفاع د وزارت سرپرست پیټریک شناهان کړې ده. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیث د جمعې په ورځ ناوخته ایران پر غوږ ووهه او غږ پرې وکړ چې احتیاط دی کوي. د عرب لیگ مشر دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې د پنجشنبې په شپه د عمان په خلیج کې د هرمز له تنګي سره نږدې د خامو تیلو په یوه کښتۍ کې د ماین چاودنه وشوه او له کاره وغورځېده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او خارجه وزیر مایک پامپیو د دې چاودنې پړه د ایران په غاړه اچولې، خو ایراني چارواکو ویلي دي چې سمندري ځواکونه په دغه پیښه کې لاس نه لره. له بلې خوا برطانیې هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه د امریکایي مشرانو له بیانونو سره موافقه لري او خپل ارزیابي ښیي چې ایران د پوځ یوې ځانګړې څانګې پاسداران انقلاب په خلیج کې د تیلو په څلورو ټانکرونو باندې په حملو کې لاس لره، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغو پیښو په اړه د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې او وایي دا خبره مهمه ده چې اصل حقیقت باید روښانه شي چې په حملو کې د چا لاس و. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د پاکستان د فساد او رشوتخورۍ دولتي ادارې د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري د خور فوریال تالپور په کور کې د نظر بند ساتلو حکم کړی دی. فوریال تالپور د خپل ورور سره یو ځای د رشوتخورۍ او اختلاس په یوه دوسیه کې دغه ادارې ته مطلوبه وه، خو د پیپلز ګوند ویلي دي چې د پخواني جمهور رئیس د خور نظربندي سیاسي انګیزې لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا جا آشنا رادیو سو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان حکومت په ګډون بین الافغاني خبرو ته دی حاضر سي. سفیر نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیوي وینا کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو د سولې غوښتنې ته درناوی وکړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
افغانستان د پاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په یوه لنډه ویډیوي وینا کې چې په کابل کې د کاتب لاتل ماموریت د کمانډانۍ لخوا رسنیو ته استول شوی، ویلي چې د بل هر وخت پر تله په افغانستان کې د رواني سلوخ کلدي جګړې پای ته رسیدو لپاره یو کوي او رښتینی فرصت رامنځته شوی دی. سفیر نیکولاس کی ویلي
د افغان نېشنل دفاعي او سکیورټي فورسز ات ناتو،
افغان دیپای او امنیتي ځواکونه چې ناتو ورته روزنه مشوره او مرسته برابرۍ د جګړې په ډګر کې لاس راوړی لري. هغه څه چې افغانان غواړي هغه سوله ده. موږ پر طالبانو غږ کوو چې هر څومره چې ژر ممکن وي د خپل نور افغانانو او افغان حکومت له اساسو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخ او دغه جګړې ته د پای ته رسیدو لپاره یو سوله ییز هواری ولټي.
End to this conflict.
د ناتو دغه لوړ پوړي ملکی استازي چې دا ولې د شمالي اټلانټیک د ټولنې ناتو مرکز بروسل ته تللی، په دغه ویډیوي وینا کې ویل چې ناتو او دغه ټولنې انډیوالان به سولې ته رسیدو تر وخته د افغانانو تر څنګ پاتې شي. خغلی کې ویلي
د افغان پیپل ډیماند پیس،
افغانان سوله غواړي، افغانان په جګړو او تاوتریخوالي کې کموالی غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو ارادي درناوی وکړي. هغه ویلي چې ناتو متحدین د افغان حکومت او افغانان سره د سولې لپاره د شرایطو د رامنځته کېدو په خاطر لنیک دی کار کوي. د ناتو دغه چارواکي دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې همدا اوس د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د افغان حکومت او له حکومت بهر یو شمېر سیاسي مشران سره په کابل کې خپل مشورو ته دوام ورکړي. د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د وسلوال طالبانو سره د سولې پر مسله د اختلاف پاړه د دوړو خاولو خوا د سرګندونو او انتقادونو وروسته دا ځل هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی او هم خغلی خلیزاد ویلي چې امریکا او افغان حکومت وسلوال طالبانو سره د سولې د وړاندیز پاړه د نظر اختلاف نه لري. تیر ورځ جمهور رئیس غنی د دینی عالمانو یو غونډه ته ویل چې امریکا اوس د افغان حکومت د سولې طرحه پر مخ وړي.
هغه ورځ مولید اوس په وضاحت او داسه کده چې موږ موقف اصولی ده. زه کوم بد نه یم چې هر باد راسی وخوري، یو خدای جل شانه د تسلیم نور چاته د تسلیمی سر نه ټیټو. د وطن د پاره مې هر قربانی تاثیر، اما یو خدای جل شانه مرګ خلق سی دل تراغلی دی مخ کلمانه چوی سالم باتلی دی. نو مرگ ما سر دوامدار ده، اما ده مرگ بباره که ز ثانیه فکر نکن. سوله ای مگلوم رای توب ده انشالله به صورت پیدا.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د افغان سولې په اړه د نظر په نږدې کېدو کې یو لړ بهرني عوامل اغیزمن ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافیوی چې د افغانستان په لانجه کې روسي شاملېدل او مسکو ته د طالب چارواکو پر لپسې سفرونه هم د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د نظر په نږدې کېدو کې مرسته کړې ده.
دې معنا دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان په باره کې پنځه قدرتونه چې په امنیت په شورا کې د ویټو حق لري که دوی متفق الرای نه اوسي په موضوع د حل کې او په یو لاره د حل کې یو طریقه د حل کې هیڅ یو یې نه چین حلولی شي، نه روسیه حلولی شي، نه امریکا حلولی شي، یو یې په خپل سر یوازې دا موضوع فیصله کولای نه شي.
د سیاسي چارو دا کارپو د روسیې د جمهور رئیس لخوا د افغانستان د لانجې په هوارولو کې د مرستې ژمنه او د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر روسي سرګندونې هم مهمې ګڼي او وایي چې دا ډول نظرونه د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو کې مرسته کولی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړې ولسوالیو ته ورغلې لاره له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه وه او حکومتي مامورینو تاګ را تک پر نسوي کولای. خو افغان ځواکونو اوس عملیات پر پیل کړی دي او چارواکي وایي غواړي چې د تل لپاره خوند کړي. نور تفصيل زموږ د خبريال زبیح الله غازی
د کونړ اسمار او غازی آباد ولسوالیو ته په ورغلی لار لتیرو څو کالو راهیسی تګ را تک سختو وسلوالو پکې موټری پلټلې او حکومتي خلک به لخته کول ورسته بندیانول او یا اتصا ایستله. خو د کونړ چارواکي وایي د دغې لارې په خلاصون او دایمي امن کولو پسې عملیات پیل کړي او زیزی امنیتي پوستې جوړی. ولی عبدالستار مرزا کوال وی عملیاتی بریالی روان دی.
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوی دی او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دی هغه کې اوس تاسات روان دی کار پکې او ځو جای مزاحمتونه اوس و بیا نظامی عملیات هم اوس و چې درانه تلفات ورته اوختی دی.
ولی مرزا کوال وی ډیر سیمې له طالبانو پاکی کړی او درنه مرګ جوړ لمرړولې ده. د کونړ امنی قومندانې مرستیال محمد یوسف د دغه عملیاتو مشري کوي. هغه وی د ځای خلکو په مرسته عملیات بریالي دي.
هغه د کڼسر په نامه یو پوسټ دا هغه جوړو دا کار روان دی او کله کله یو یو عادتي انده هم یو خپل نفر را سفرونه د غزه ته ختلي او کار را سره وکاو یو 15 کسان را ترنان ختلي دي او تر دې را سوه کې ډول په پوسټ کې را سکار وکاو.
ولسی خلک خوشاله دي چې په دغه تر ټولو ناامن سړک پوسټ جوړي. د غازی آباد ولسوالۍ قومي مشر حاجی میر سلام وای ولسی خلک هم د پوسټو په جوړېدو کې کومک کوي.
خلک بشونه په غاړه دي دلته کتار روان دي ځوانانو شورا رئیس مخ دغه د جواب شنه ټوب ته خلک ساتلي دي کناسر ټوب ته او مخلوقات خوشاله دي امن ته څوک نه ده خوشاله لکه روجه کې چې ما خامې ته انتظار او دغه انتظارونه هم تیر کړي دي.
ځای خلک وایي وسلوالو په دغه لار لتیرو څو کلو راهیسی لسګونه کسان وجلی او بندیان کړي دي. تروسه طالبانو د دغه عملیاتو او په لار کې د خلکو د وژن او لموټرو خکته کول په مسله څنګه دی ویلي. ډیر خلک دا غنی چې د کونړ دغه دوه ولسوالیو کې د امنیتی پوسټو په جوړېدو سره د ختیځ نورستان په تر ټولو ناامن ولسوالیو کې امدیش او برګی مټالم لامنیتی په لو یو څسړو به راتلی شي. زکال تم پر سرک د دولتي خلکو ورتګ لژن سره لوبي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو پروسه پیل شوه. مسؤولینو ویلی چې خلک باید د ملي پروسو ملاتړ وکړي او په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز راپورټ لري.
په کندوز کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د نوم ثبتولو مرکزونه د ښار په بیلابیلو برخو کې پرانیستل شول. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دغو مرکزونو د پرانیستې پر وخت ویل چې دولتي مامورین حق نه لري چې د انتخاباتو په پروسه کې مداخله وکړي او که هر چا مداخله وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. هغه ویل خلک چې څومره رای ولري همغومره قوت لري.
سبتنام په دې معنا چې تاسو څومره سبتنام لري همغومره قوت، څومره سبتنام لري هغومره رای لري. دا د ملي پروسه په ډیرو برخو کې متضرر رسل ځینې ځای کې په تیر وختونو کې خپل د کمیسیون بې نظمي او د پروسې سره مرسته ځینې ځایونو کې بد تبلیغ شوی. توقع دا ده چې د کمیسیون رهبري د یو نیک نامې د یو ډیر با نظم او با اعتبار او با اعتماد
د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی ځکه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د حکومت واګې له ټوپکوالو څخه پوهه خلکو ته انتقال کړي او د دوی د اولادونو برخلیک وټاکي.
دا اوس وخت را رسیدلی چې له دین آباد منګه دا قدرت له ټوپکو له ټانګو له تیارې نه راوباسو او د خپل د ملت په رایو باندې انتخاب کو. دا یې وخت منګه او تاسو په دې باورمند چې په تیر انتخاباتو کې تقلب وسو مشکلات ستونزې وي په راتلونکو انتخاباتو کې موږ ګډون نه کوو. زه فکر کوم دا اشتباه ده. نو د دې لپاره د خپل ځان او د خپل د اولادو د آیندې لپاره باید موږ او تاسو دغه وظیفه ایماني وجداني سي د انتخاباتو پروسه ده د کې باید موږ تاسو ټول ونډه واخلو.
خو له بلې خوا بیا ځینې نور خلک وایي چې سږ کال کېدای شي د جمهوری ریاست انتخابات یوازې د ښار دننه وشي او له ښاره وتلې سیمو کې د انتخاباتو کېدل ناشونی دي. دوی وای چې د جمهوری ریاست تیر ځل انتخابات چې ناندرې پکې رامنځته شوې او د پارلمان اوسنی انتخابات چې تراتو میاشتو پورې وزنډېدل دوی نه هلي کړی دي. نو ځکه به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د خلکو برخه کموي. د قندوز اوسیدونکو رحمت الله وای
نو راتلون کې جمهوری ریاست ټاکنو خلک مپوه کشه غړو نکړي کشه خلک نه هلیږي دا ناندري ټول خلک په مخکې دور د ریاست جمهوری امر دغه اوزندل طرف هم قرار نه کوو بل طرف هم قرار نه کوو مې غوښته وو شته کې چې هغه تخول د تر اوسه پورې دغه ملي وحدت حکومت روان دي چې هغه خلک نه هلیږي دغه عوامل نشته چې کده شي به خلک
د جمهوری ریاست د تیرو او اوسنی پارلماني انتخاباتو پر وخت د قندوز او بغلان پر خارونو د وسلوالو مخالفینو لخوا توغندي ویشتل کېدل چې یو شمیر خلک په کې ټپین شوي وو. خو د قندوز والی وای چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت وساتي تر څو هغه کسان چې تر اوسه یې د انتخاباتو په پروسه کې ګډون نه دی کړی ځانونه ثبت کړي او د انتخاباتو په ورځ خپلې رایې وکاروي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا متحده ایالات د ایران په سواحلو کې د تیلو پر دوو ټانکرونو پرونی بریدونه د ایران کار بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل دا غیر منتظره بریدونه دي چې په واضح ډول نړیواله سوله او امنیت ګواښي. ایران په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې د دوی سمندري ځواکونو له ټانکرونو څخه څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي. امریکا دا منلې چې د ټانکرونو یو شمیر غړي د ایران په توقف کې دي.
د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې وی بلی چاودنې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ شته تاوتریخوالی نور هم زیات کړل. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ایران مقصر وباله. دا د امریکا ارزونې دي چې ایران د عمان په خلیج کې د بریدونو مسؤل دی. دا ارزونې د استخباراتي معلوماتو، د کارول شویو وسلو، د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره د اړین تخصص پر بیړیو د ایران لخوا ورته بریدونو او د حقیقت چې په سیمه کې هیڅ کومه پراکسي ډله فعالیت نه کوي چې په دومره منابعو او تخصص سره وکړی شي دا پیچلی عمل ترسره کړي بنا دي. دغه چاودنې په داسې حال کې وشوې چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه په ایران کې په خبرو بوخت و څو وکړی شي تاوتریخوالی راکم کړي. یوه په نښه شوې بیړۍ د جاپان وه. پمپیو وویل دا بریدونه جاپان ته سپکاوی دی. هغه پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پیښه وڅېړي او هغوی د تړلو ورونو تر شا غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس د پنځشنبې په سهار د امنیت شورا په غونډه کې چې د عرب لیګ مشر هم موجود و پر ملکي بیړیو برید وغنده. ښاغلی ګوتیرس وویل واقعیت باید روښانه شي او مسؤلیت څرګند. که څه موجود وي نړۍ یې تحمل نشي کولی. دا په خلیج کې لویه مقابله ده. د عمان خلیج د هرمز تنګي ته نږدې دی، هغه تنګی چې نوري نړۍ ته د خامو تیلو د انتقال مهمه لار شمیرل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت هم ایران تورن کړ چې د متحدو عربي اماراتو له سواحلو سره د تیلو پر څلورو ټانکرونو برید کړی، هغه څه چې د ایران لخوا رد شوي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سودان نظامی شورا مانی چې د جون په درېمه نیټه یې په خرطوم کې په مظاهره چانو باندې د حملې امر ورکړی و چې په سلګونو کسان پکې ووژل شول. په عین حال کې داسې ښکاري چې د شورا او د مخالفو ګوندونو ترمنځ د موقتي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې ناکامه شوې دي. بریال محمد المین په دې باره کې له خرطوم څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د انتقالي نظامي شورا نتاغ شمس الدین الکاباشي وویل شورا امنیتي قواو ته امر وکړ چې د دفاع وزارت مخ ته د ناست احتجاج تیتو پره کړي. الکاباشي د پنجشنبې په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په حکومت کې شاملو ټولو خواوو په دغه امر باندې امضاګانې کړې وې.
فی اللیلة السابقه للتنفیذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل اعضاء المجلس العسكري الانتقالي
دوله د پاستول مشرانو د چټک خبرګون قتی امنیتی ورګانونو پولیسو همدغه راز قضا او لوسانوال د ناست د اعتصاب د تټو پر کولو په امر باندې لاسلیکونه کړي وو احتجاج کوونکو د دفاع وزارت مخ ته د اتو هفتو لپاره د ناست احتجاج کړي وو چې د اپریل په 11 نیټه د اوږدې مودې جمهور رئیس عمر البشیر نظامیانو له قدرت نه ایسته کړل او دوی غوښتل چې له دنه وروسته ملکی حکومت په سوډان کې جوړ شي. الکاباشی دا منی چې د احتجاج کوونکو د لپاره کولو عملیات له لاسه ووتل.
وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية.
انتقالي نظامي شورا په سیمه کې زمونږ د قواو له مشرانو وغوښتل چې د ناستې اعتصاب تیتو پر کولو لپاره پلان جوړ او عملي کړي، مګر دوی ویلي د عملیاتو په وخت کې سرغړونې وشولې. د روغتیا وزارت ویلي د حملې په وخت کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي وو. ډاکټرانو چې د مخالفینو ملګری دی وویل د سلو نه زیات مظاهرچیان وژل شوي. په عین وخت کې انتقالي نظامي شورا یا TMC د آزادۍ او بدلون د قواو مخالف ائتلاف FFC د موقتی حکومت په باره کې خبرې د نوي خان سره مخامخ شوي دي. د FFC یو مشهور مشر مدنی آبا په دې ټکی ټینګار وکړ چې مخالفین د جون د 3 منټې د حمله په باره کې د خپلواک تحقیقات وشي. د خرطوم په شاوخوا کې د نظامی قواوې ځای په ځای شي او قدرت ملکیانو ته وسپارل شي. مدنی بیا وایي:
یوم الجمعه الماضیه حضر الى البلاد السيد رئيس الوزراء الاثيوبي.
موږ د تیرو جمعې په ورځ د ایتوپیا صدر اعظم ته په خپله غونډه کې وویلې موږ د TMC سره په بشپړ ډول هر ډول مستقیمې خبرې ردوو او په هغه صورت کې ورسره خبرې کوو چې ملکی حکومت ته قدرت وسپاري. امریکا هم غواړي چې قدرت ملکیانو ته وسپارل شي، په داسې حال کې چې په افریقا کې د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات تیبور نګی د پنځشنبې په ورځ خرطوم ته د سفر په وخت کې خبریالانو ته وویل:
I also wanted to assure the chairman of the United States full faith and confidence in the African Union.
زه غواړم د افریقا اتحادیې IGAD او د صدر اعظم آبی د منځګړیتوب په رول په پوره عقیده او باور سره د امریکا رئیس ته ډاډ ورکړم چې د سوډان سره په دې حساس وخت کې هم مرسته وکړه، ځکه ټوله بین المللي ټولنه واقعا هغه څه غواړي چې د سوډان خلک یې غواړي. موږ ټول د ملکیانو په مشرۍ داسې حکومت غواړو چې د سوډان خلکو ته د منلو وړ وي. TMC او FFC تیر هفته موافقه وکړه چې د ایتوپیا د صدر اعظم آبی احمد سره د غونډې نه وروسته خبرې پیل کوي. داسې موقت حکومت جوړوو چې د ملکیانو او پوځیانو نه جوړ وي، مګر دوی موافقې ته ونه رسېده چې کومه خوا به په پیشنهاد شوي شورا کې زیاتې څوکۍ لري. د TMC نطاق د پنجشنبې په ورځ د FFC ورستی غوښتنې رد کړلې او له دې نه داسې ښکاري چې خبرې بیا د خان سره مخامخ شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا د کانګریس دیموکرات غړو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هغه خبرې ته چټک جواب ورکړی چې ویلي دي په دې کې مشکل نشته که د سیاسي مخالفت په اړه معلوماتو ته چې آن د یو خارجي حکومت راغلی وي غوږ ونیول سي. ټرمپ په دې بیانیه سره آن د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند غړي ناهیلي کړل چې وی ویل د یبه د 2020 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل سیال د کمزوري کول لپاره ان د یو بهرنی حکومت معلومات هم ومن.
دا ساسو د مجلس مشره نانسی پلوسی وای ټرمپ یو ځل بیا وخدلا چې هغه خو او بد نه پیژني.
Everybody in the country should be totally appalled by what the president said last night.
هر څوک باید د هغو خبرو له امله په بشپړ ډول تکان وخوري چې جمهور رئیس تیار شپه وکړي، خو هغه د تکان ورکوونکو خبرو عادت لري. دغه خبره د بې اخلاقۍ له چوکاټ سره په بشپړه توګه نږدې ده، خو هغه یې حتی احساسوي هم نه.
دا جمهور رئیس جمهور غوښتونکو همکارانو لپاره ګرانه وه چې د تلویزیون د لارې د هغه د خپرو شویو خبرو دفاع وکړي. دا سازو د مجلس د اقلیتی ډلې مشر کیوین مکارتی وویل
I've watched this president stand up against these foreign entities and he would not allow
مالیدلی دی چې دغه جمهور رئیس دغه بهرنیو سازمانو په وړاندې درېدلې ده هغه به هیڅ بهرنی هیواد ته زموږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورنه کړي
دا سنا جمهور غختن کې غړی میټ رامنی چې د وزلا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید وو حتی د دفاع هڅه یې هم ونه کړه
So that's probably illegal already if it's not we got to make sure it is illegal but simply
دا هم دا اوس خی یو غیر قانوني عمل وی کچیرنی وی نمونګ باید یقیني کړو چې دا غیر قانوني وی خو بهرنیو هیوادو ته زمونږ په ټاکنو کې د لاس وهلو اجازه ورکول هغه سدي چې مونږ منلای نشو او د دیموکراسي له روحي سره به په خورا تضاد کې وی
دا کانګرس غړیو په امریکا کې د 2018 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسي لاس وهل غندلې دي او زیاتره هڅه کوي چې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره یو لایحه وړاندې کړي خو د سنا د اکثریت ډلې مشر میچ مکانل چې د ټرمپ یو کلک پلوی دی د دغه هڅو مخه نیولې ده په سنا کې دیموکرات سناتور چک شومر د پنځمې په ورځ دغه موضوع راپور تکړه
وی هاف ملټیپل بای پارټیزن الیکشن سکیورټی بیلز دټ ار جست لانګویشینګ هیر ان د سېنټ
مون د ټاکنو د خوندیتوب پاړه د دواړو ګوندونو سولایې لرو چې همدا اوس په سنا کې لپامه غرزول شوې دي مون هتا یو بل لایحه لرو چې د استخباراتي کمیټې یو لوړ پوړی غړی وړاندې کړی ده د دې لایحه لمخې کله چې یو خارجي قدرت د کمپاین یو ډلې ته خپل مرسته وړاندې کوي نو دغه ډله باید اف بی آی ته رپورټ ورکړي دا یو ډیره ساده موضوع ده یعنی کله چې یو بهرنی قدرت ستاسو له انتخاباتي کمپاین سره تماس نیسي او د مرستې وړاندیز کوي نو تاسو اف بی آی ته خبر ورکوي
شنن کی وای چې خای د دغه لایحو لپاره غرزیدل بو زکه دوام لري چې د سنا جمهور غوښتن کی غړي د ټرمپ کلک ملاتړ کوي کا د کانګرس کوم جمهور غوښتن کی غړي د ټرمپ په مقابل کې کوم اقدام کوي نو خپل بیا ټاکل کېدل لا خطر سره مخامخ کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
درنو ریدونکو هر کال د جون د میاشتې 14 په ټول امریکا کې د دې هیواد د بیرغ دوره د پنامه لمانځل کیږي زموږ همکار سید سلیمان شاه د امریکا د ملي بیرغ تاریخي تحول ته یو کتنه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو
په متحده ایالاتو کې د فلیک ډے یاد جنډې ورځ د کال 1900 میلادي یعنی 1905 هجري شمسي کال راهیسي رسمن د جون په 14 په ټول امریکا کې په ځانګړو مراسمو کې لمانځل کیږي په دې کال کې د امریکا ملي جنډې یوازې 13 ستوري درلودل چې د 13 اصلي برتانوي کالونیګانو یا مستعمرو نمائندګي کوله په دې اړه پریکړه د امریکا د نیمې وچې دویم کانګرس په همدغه کال کې کړې وه په پریکړه کې راغلی وو چې د 13 مستعمرو جنډه باید 13 سټریپونه یا اوږدي لیکي ولري او سپین او سور رنګ باید ولري چې د 13 ایالتونو د اتحاد نمائندګي کوي خو د وخت په تیریدو سره کله چې د امریکا جغرافیوي مساحه پراخه شوه او نور خاورې هم د مکسیکو او هسپانیې سره د جنګونو په تعقیب ونیوله د لویزیانا او الاسکا ایالتونه هم په متحده ایالاتو کې شامل شو د ستورو شمیر په قراره زیات شو د امریکا ملي جنډې بلاخره اوسنۍ بڼه غوره کړله چې 50 ستوري او 13 سټریپونه لري هر ستوری د یوه ایالت نمایندګي کوي په کال 1914 میلادي یعنی 1215 هجري شمسي کال کې د هغه وخت د جمهور رئیس ویډرو ویلسن امر وسنۍ جنډه د امریکا د ملي جنډې په توګه اعلان شوه او له همدغه وخت نه تر اوسه د جون په 14 دا ورځ لمانځل کیږي چې د بیرغ د ورځې په نامه یادیږي نه یوازې دا چې دا جنډه د امریکا د ملي وحدت یو سمبول دی بلکې هر هغه څوک چې د امریکا د حکومت مقام ته ټاکل کیږي باید دا پلیج آف الیجینس یا د وفاداری لوړ وکړي په دې لوړ کې راغلي زه خپل وفاداری د متحده ایالاتو د بیرغ سره اعلانوم چې دغه جمهوریت نمائندګي کوي د نه بیلیدونکو و ملت استازیتوب کوي چې د هر چا لپاره پکې ازادي او عدالت خوندي سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.